مشالډي او فرونه فرونه کې د خپل قربای سره لمومن سلامونه مني وخت ګرمي دولس بجې شوي په دې خبري غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري په خبر ضلع کې د ماشومانو د خیر ښېګڼې د یو مرکز پرانستا او په دې به هم خبر شي چې وزیرستاني کډوال په پکتیا کې څه ستونزې لري خو نور هم یو شمېر موضوعات لرو او تر هر څه وخت ورځو شاهین بنیر ته چې تاسو ته تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي
وخت مهم خبرونه په خیبر ضلع کې د چایلډ ویلنس ګرانټ په نوم د ماشومان د خیر ښېګڼې ترل شوي مرکزونه بیا پرانستل شوي دي. د روغتیا لپاره د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار ډاکټر فیصل سلطان په پاکستان کې د کورونا د واکسینو د کمی په اړه خپاره شوي راپورونه رد کړي دي او په مغربي هندوستان کې د سمندري طوفان چپې څلور ویشت کسان وژلي او نور فوشا سلې لا درکه کړي دي. د خبرونو تفصیل په خیبر ضلع کې د چایلډ ویلنس ګرانټ په نوم د ماشومانو د خیر ښېګڼې ترل شوي مرکزونه بیا پرانستل شوي دي. دا مرکزونه د روان کال په پیل کې د ځایي خلکو لخوا د ځینو شکایتونو له کبله ترل شوي وو چې اوس یو ځل بیا د تیرا په باغ میدان برقمبرخیلو باړا ډوګرا جمرود او لنډي کوتل کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. د خیبر د صدای امن پروګرام مشر عبدالغنی پرون مشال لري ویل چې اوس په دې مرکزونو کې خزینه کارکوونکي خدمت کوي او د ماشومانو او میندو لپاره د ناستې او پردې تنظیم هم شوی دی. نوموړي زیاته کړه
په هر یو مرکز کې زنانه ناستې دي، زنانه ته ګوتې لګوي. بل خبره دا ده چې د خلکو د ډیماند او چې تاسو په ګیټ باندې فیمیل کېنوي نو اوس مونږ په ګیټ باندې زمونږ فیمیل اخستې دي، لوکل فیمیل دي.
د نړیوال بینک او قدرتي اپتونو د نظم د ادارې پی ډی ایم ای په مرسته په قبایلي ضلعو کې د صدای امن پروژې د لاندې د چایلډ ویلنس ګرانټ په نوم د حاجتمندو میندو او د هغوی د اولادونو سره مالي مرسته کیږي او هغوی ته د روغتیا په اړه لارښودنه هم ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د جنگ جګړو او بېقرارۍ له کبله د تعلیم او روغتیا ډانچې ته زیان رسېدلی دی او ډېرې سیمې د ژوند د بنیادي اسانتیاو نه بې برخې دي. د روغتیا لپاره د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار ډاکټر فیصل سلطان په پاکستان کې د کورونا د واکسینو د کمی په اړه خپاره شوي راپورونه رد کړي دي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې د ساینوفارم واکسینو د نشتوالي په اړه خپاره شوي راپورونه بې بنیاده دي او دا چې د واکسینو د دویم خوراک یقیني کولو لپاره مناسب ګامونه پورته کړي دي. په عین حال کې د کورونا د مخنیوي په اړه قومي مرکز ان سی او سی ویلي چې تر اوسه په پاکستان کې 9,00,000 کسانو ته دواړه واکسینونه ورکړل شوي دي. ان سی او سی زیاته کړي چې نن به په هیواد کې د کورونا د مخنیوي لپاره لګول شوو ځینو بندیزونو ته د بیا کتنې لپاره غونډه هم کوي. د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې تر اوسه د کورونا 8,02,928 پیښې ثبت شوي دي او 9,025 کسان ترې مړه شوي دي، خو خواوشا 8,00,000 ترې بیرته جوړ شوي هم دي. په مغربي هندوستان کې د سمندري طوفان چپې څلور ویشت کسان وژلي او نور خواوشا سلې لا درکه کړې دي. طوفان د ګجرات په ساحلي سیمو کې د بجلی نظام هم ګډوډ کړی دی. اے پی خبري اجازه د چارواکو له قوله لیکلي چې د مې په 12 د زورور سمندري طوفان 14,015 کورونه نړولي او 2,400 کلي یې بې بجلی پرېښي دي. بلخوا د پاکستان په ساحلي ښار کراچۍ کې هم دوه ورځې د سختې ګرمۍ نه وروسته د ګرد طوفان د ښار ځینې سیمې اغېزمنې کړې دي او د چتونو را پریوتو په پیښو کې څلورو کسانو ژوند بیرلی دی. او د امریکا د بارنو چار وزیر انتونی بلینکن خبرداری ورکړی چې واشنگتن په آرکټیک سیمه کې په پوځي حلو ځلو اندېښنه لري. نوموړی دا مهال د اروپا په سفر دی چې پکې داغه د روسیې د بارني چارو د وزیر سرګیراروب سره وړومبی رسمي ملاقات هم شامل دی. بلینکن پرون د ایسلند په پلازمینا ریکیاویک کې د اتو غړیو د آرکټیک کونسل د غونډې نه یو ورځ وړاندې خبریالانو ته وویل چې امریکا په آرکټیک سیمه کې په مخ په زیاتېدونکو پوځي هلو ځلو اندېښمنه ده. نوموړي زیاته کړه باید موږ د سیمې د نظامي کولو نه ډډه وکړو. د آرکټیک کونسل په اتو غړیو هیوادونو کې کینیډا، ډنمارک، فنلینډ، آیسلینډ، ناروې، سویډن، روسیا او امریکا شامل دي. دا د دې وخت خبرونه.
مشال لډیو ته غوږستې دا شاهین بنیرج تاسو ته خبرونه وړاندې کړل. تاسو زموږ خبرونه په مشال لډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري په خیبر ضلع کې د ماشومانو د خیر ښېګڼې مرکزونه بیا پرانستل شوي دي.
ټوله پاده چا باندې راولئ
نو هغه بیا ټوټل 25,000 روپے جوړیږي. نو تاسو مهرباني وکړئ چې خپل زنانه د مرکزونو ته راولئ صدای امن مرکز ته.
پکتیا کې وزیرستاني کډوال له ستونزو سره مخ دي. پر دې هم راپور لرو او دا به هم وایي چې د پکتیا مشرانو په افغان حکومت او طالبانو دواړو خواو غږ کړی چې هیواد کې سوله راولي.
سوله په هغه چا باندې راولئ چې جنګ یې درد لیدلی ده، نه له هغه چا چې نن یې قصرونه د جنګ په برکت آباد کړي دي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال راډیو سره. او سمبه د دغه راپورونو او نورو تفصیل د خبر پختونخوا په خبر ضلع کې د چایلډ ویلنس ګرانډ لاندې د صدای امن پروګرام په نومو تړل شوي مرکزونه یو ځل بیا خپل فعالیتونه پیل کړي. دا مرکزونه څه موده وړاندې د ځایي خلکو د شکایتونو او اسانتیاو د رښتوالي له کبله تړل شوي وو. د پروژې چارواکي وایي په دې مرکزونو کې د بېوزله ښځو او د هغوی د اولادونو سره مالي مرسته کیږي او د روغتیا په برخه کې یې لارښوونه کیږي. ځایي خلکو د مرکزونو په پرانستل کېدو د خپلې خوشحالۍ څرګندونه کړې. نور تفصیل فرهاد چینواری راکوي.
د خیبر ضلع د صدای امن پروګرام چارواکي وایي چې دوی د تیرا په باغ میدان، برکمبرخیلو تکیه مرکز، باړی، ډوګره، جمرود او لنډی کوتل تحصیل ودانیو کې دننه د چایلډ ویلنس ګرانټ په نوم د مالی مرستې تړل شوي مرکزونه بیا خلاص کړي او د ځایي ولس د پردې او ناستی مناسب انتظام غوښتنې پوره کړي. نو اوس په کار ده ټول کومونو مستحقې ښځې دې مرکزونو ته ورشي او خپلې مرستې دې ترلاسه کړي. د خیبر ضلع د صدای امن پروګرام کوارډینیټر عبدالغنی نی مشال ریډیو توای
د خواسته تاسو چې کوم زنانه دي چا سره د دوو کالو یا د دوو کالو نه کم ماشوم دی هغه تاسو خپل صدای امن مرکز ته راولېږي چې خپل روپی واخلي. دا غوته به 2,500 روپی په یو تک باندې ملاویږي. دا ټوټل 12,500 روپی دي چې په 500 اکساتو باندې به دیته ملاویږي. بیا چې کله چا 2,000 روپی اخستی وي او هغه نه بعد بیا بل ماشوم وي د هغه دپاره فارم بی چا جوړه کړي وي او په منځ کې د دوو کالو گیپ وي هغه دوباره هم راتلی شي. نو د هغه بیا ټوټل 25,000 روپۍ جوړیږي. نو تاسو مهرباني وکړئ چې خپلې زنانه د مرکزونو ته راولئ صدای امن مرکز ته.
عبدالغنی وایي چې د ځایي خلکو شکایتونه مو لرې کړل او په دې مرکزونو کې مو اوس د سړو په ځای ښځینه کارکوونکي ګمارلې.
مخکې چې زمونږ د خلکو کومه د رایه وه چېرې دی کې د زنانه سټاف هم واخلي. نو اوس شکر الحمدلله زنانه سټاف اغستی شوی دی. په هر یو مرکز کې زنانه ناستې دي چې د زنانه او نه زمونږ زنانه چې کوم سټاف دي هغه ته ګوتې لګوي. سړي ته اوس ګوتې نه لګوي، زنانه ورته ناستې دي، زنانه ته ګوتې لګوي. بله خبره دا ده چې د خلکو دا ډیمانډ و چېرې تاسو په ګیټ باندې فیمیل کې نه وای. نو اوس مونږ په ګیټ باندې زمونږ فیمیل اخیستې دي، لوکل فیمیل دي، دوم هغه علاقه فیمیل دي، هغه اوس راځي په ګیټ باندې ولاړې وي. نو دغه تکلیف هم ان شاء الله ختم شو.
په صدای امن مرکزونو کې د بدلون په اړه را سره د لنډی کوتل ځنې کسانو خپل احساسات صدا سي شریک کړل.
سید کریم شاه پردا مغم نو پکې لګا بس رومونم پکې نو دا مساله شرش په زیاتو کله کله مرسوم نیمه کې ګرمه لیا سب څه وجنه بیماری دو خرابې دو به اوس مسله انساله هغه مسله اوس نشته.
سید نواز زه لوشن من ډیر تکلیف دی. بس هر سړی به دا غم کوي چې بس 2,000 روپۍ خرچه ده او زنانه خو بس په میله شي خوشحالیږي. په غربت زیات دی، دلې تکلیف دی، منګی خو بس دینه نور نه زیاتیږي، ډیره زیاته ده. دا خوشین مانک چې کولاو شو مونږ ته ډېر سہولت جوړ شي. دی معنی
د نړیوال بینک او قدرتي افتونو د سمبالولو صوبایي ادارې پی ډی ایم په مرسته په قبایلي ضلعو کې ځپل شوو سیمو کې میرمنو ته د صدای امن په نوم پروژې لاندې د چایلډ ویلنس ګرانټ په نوم په 500 کستونو کې د دوی یو ماشوم ته 2,000 روپۍ ورکول کیږي. د دغه پروګرام چارواکي وایي چې د مرستې ورکولو په وخت ډاکټران د مور او ماشوم طبي معاینه کوي، جسماني او ذهني نشونمایي ګوري او ګزند په شمول یو شمېر نور مهم ویکسین هم ورکوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر اے ڈی آئی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اردوونکو، په افغانستان کې د ایران د وزیرستان بې کوره شو خلکو یو ځل بیا غوښتنه کړې چې د پاکستان حکومت د هغوی د ستنېدو بندوبست وکړي. دوی زیاتوي چې د کلونو راهیسې بې کوره او د ستونزو سره مخ دي، خو د حکومت او ولسي مرستندویه ادارو په پام کې نه راځي. د وزیرستان نه بے کوره شوي ګڼ شمېر کورنۍ دا مهال د افغانستان په پکتیا او برمل سیمو کې په ژوند تیرولو مجبور دي. تر اوسه پورې د پاکستان حکومت د دوی د راستنېدو په اړه څه پلان نه دی وړاندې کړی. نور تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
په قطبی وزیرستان کې د 2014 کال پوځي عملیات ضرب عذاب په وجه د افغانستان برمل پکتیکا ته ورغلی وزیر قبایلیون ویایي چې د کډوالۍ ژوند ناستې سخت تنګي د پاکستان حکومت ته د دوی د پوره د واپس تګ لیارې سامې کړي چې دوی بیرته خپل وطن ته لوړ شي. په دغه برعکس شادم وزیر مشال ریډیو ته وویل:
کولا سیجر شمالی وزیرستان رغی بلان دلیار رومشتي افغانستان کې په مشکلات سره وخت تر خپل پردي نیج نه ول د نیج افسرون ته پیل عمران خان ته جرنلون ته نیشتا د شاول د زوی لاند دلیار څخه کوم چې مش خپل لاند دلیار به زی خپل کړی ته نیش با کوم کې وخت نشي تر ول د د مش سره د دوی کې شګړای
د افغانستان پکتیکا سیمه برمل کې مش د یو بل پاکستانی کاډول شمالي وزیر خبره هم وار وای
تر افغانستان حکومت مرسته کو غو داس مرسته سره کول سیوا بوجیرا ساری غومی سا خدا سم رتن در رسیدلی سم می ساتیرا تیرا رسیدلی پاکستانی کډول چې څور ځوند دغه اول سر نه تابا سا وای دغه کړه دا څه خبره ده چې په دغه افغانستان کې می ډیر وټه کېد دغه کړه نو کاروباری نه سبا خالی اپس په ورځونه د جاتل چې پدان نه سي جاتل
کیرولا وزیر یای چې په خیمه کې ژوند تیراولو بنې مجبوری د پاکستان حکومت دا د واپس تاګ لیارې رو ته سامې کی
سمې ژوند کې په توګه تا جاړه کې تر په خیمه کې ژوند نه داسو پکې نه منامن تاسو می ځ خپل کېرنا ته واپس روسی او خپل کېرنا رنگ دغه پیسې ته ملاسي ځکه ته بیا تخ نه وسري شي په خیمه کې ژوند ته راي.
مشال ریډیو چې په افغانستان کې د پاکستانی کډول غشتنې د سویلي وزیرستان سره تعلق لارین کی سېنېټر دوست محمد ماسید مخې تکشش وی هغه وویل
سفران سیکرټری سفران منیسټر سره خبره کاوه چې ریفیوجی چې دي کنه د فدرل ګورنمنت سره دي نو زه ان شاء الله دا خبره ورورسم بای چې صورت کې کله شي مونږ
په افغانستان کې مشته پاکستانی کډول دا هم وویل چې د پاکستان حکومت چارواکي دا دوی نور نستړیاوي زوراوي او چې څومره زر کېدای شي دوی د خپل وطن ته پرېږدي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او ښایست اظهار ولې جرم وګرځېد؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
په خبره کې پر هر م جوړاو
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر.
دا هر څه د مشال ریډیو په ونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم یو لس بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم سلور بجې.
مشال لډیو ته غوګستی اوسو کورمتا د کورمه سده بازار کاروباریان وای د بجلی نشټوالی لکبلې کاروبارونه ولاړ دي. دیوای حکومت ورسره لوسنامه کړی و چې د بجلی په بیلونو کې به ورسره رعایت کوي، خو بیا حکومت لخپلې ژمنې په شا شو. بلخوا بیا چارواکي وایي چې د دغه سیمې خلکو میټرې لرې کړلې نو ځکه یې پرې بجلی بنده کړې ده. نور تفصیل له سیمې د طارق رضی په دې راپور کې.
په کورما کې د سده بازار تاجران وایي د بجلی نشتوالی د دوی پر روزګار اغیز غورځولی دی. د سده یو تاجر ادګول وایي هغه خلک چې د بجلی د سامانونو کاروبار کوي او یا یې روزګار په بجلی دی بالکل خراب شوی، ولې چې په یاد بازار کې تر ډېر وخت راهیسي بجلی هډوشتانه. ادګول زیاتوي په بازار کې اکثره دکانداران له شمسي بجلی او یا په جنریټر خپل کار او ضرورتونه پوره کوي، خو مسله دا ده چې د یوشین نرخ بیا د نورو ځایونو په مقابل هغلته زیات غورځېږي، نو داسې بازار ته د ګاک مخه ډیره کمه شوې.
بلپون بلب ضرورت نه هغه په سولر او په دی سی بنی کور کیږي، خو لیکن دا درزی یا د مودا کور د یو پی ایس ټپلیزر جوړول دي، د دې ټیسټینګ کول یا خراد ولا دي یا میسول ویلډینګ ولا دي، دوی کارونه بغیر د بجلی نه کیږي.
ساده بازار د ضلع یو لوی تجارتي مرکز دی چیرته کې تر وزرو زیات مارکیټونه او دکانونه دي. د بازار یو بل تاجر عمران مقبل وای په 2019 کال کې د بجلی محکمې چارواکو له دکاندارانو محسوس بیلونه د اخستو لپاره یو موعده وکړه، خو بیا وروسته هغوی له خپلې خبرې واوړېدل او ویلې چې پوره بیل به ورنه اخلي، خو چې کله دوی داونه منله نو بجلی ورباندې بند کړه چې لا تر اوسه بیا نه د بحال شوي.
بازار کمیټې د بجلی اپډې سره معاهده وکړه، دوی میټرې ولګولې، سکاله میټرې ولګولې، ځکه معاهده دوی کړې وه هغې نه بیا اپډا ورسته شوه، نو د خلکو بیا د میټرې لرې کړې. دوی ویل چې دا مونږ نشو برداشت کوو، مونږ سره ځکه معاهده شوې ده په هغې باندې دا مال وشي.
کله چې قبایلي ضلع خیبر پختونخوا کې ورګډ شوي نه وي، نو مخصوص بلونه د اخستو په بدل کې به د بجلی دورانیا زیاتولو لپاره له سیمې مشرانو سره معاهده کېدلې، خو د سده سرکل ایس ډي او زاید اورکزی وای اوس داسې دوی نشي کولی، ځکه چې کمرشل صارف میټر لگاولو په صورت کې لټسکو کمپنی بجلی ترلاسه کولی شي.
پیمنٹ رچینا نو ملے ہائی اپس دا لگا وکو سیرا مل دے تا دو کلا اگری سو پر میٹر باندے کو ور سکین اس تو مو بوتا ٹک ٹاک بجلی ور کو او دو مو تا مل دے میٹر باندے پیمنٹ کئی نو مل دے سدی کو دکان دی دکان نو جو چوک سودا کئی بس مل دے وبڑا دی میں خوشالی کی سگا مو بجلی ور
د 2013 کال د مئی پا اخرہ کی آئینی ترمیم تر منظور درستا قبائلی سیمی قانونن پ خیبر پختونخوا صوبہ کی ورګټ شوی دی. کڅو هون تر انزمام رستا د ضلع په کمرشل صارف میټر لګول زوري شوی، خو لا هم هغلته حکومت په زاړه پالیسي ډومېسټک صارف یا د عام خلکو کورونو ته شپږ غنټې مفت بجلی ورکوي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال راډیو مجله د سندرغاړو خولي غاړې
نرختی چو خرس پسوش وی محبتا لاړې لاړې د کوچوش وی محبتا
د شاعرانو زمزمې
چې دور بل د پیچو خم د سرنا پر وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیو مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
مشال لړیو ته وغوښتل. پاکستان د افغان طالبانو سره د مالی مرستو په اړه د افغانستان د مشرتابه بیانونه غیر ذمہواره او بې بنیاد بدلي او وایي داسې بیانونه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته زیان رسوي. که څه هم پاکستان د کوم افغان چارواکي نوم نه دی اخیستی، خو څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي وو چې د طالبانو مالي سرچینې په پاکستان کې دي او په دې ډله کې وسلوال هم هلته برتی کیږي. شنون کې وایي طالبانو په افغانستان کې خپل حملې تیزی کړي، نو د افغانستان مشروالي د بیانونو د لارې په پاکستان فشار اچول غواړي چې طالبان اوربند راضي کړي. تفصیل د احمد الله په دې راپور کې.
د
د پاکستان د بارنو چارو وزارت د مئی پر ولسمه په ایوی خبر پاڼه کې ویلي پاکستان په دې خبره ټینګار کوي چې بی بنیاد تورونه باور ختموي، د دوانو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته زیان رسوي او په افغان سولې بهیر کې د پاکستان رول لپامه غورځوي. د افغانستان د بارنو چارو وزارت تر دې دمه د پاکستان د بارنو چارو وزارت د بیان په اړه څه نه دی ویلي. که څه هم په خبر پاڼه کې د کم افغان چارواکي یا د کم بیان ذکر نه دی شوی، خو څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر اشرف غنی د جرمني شپیګل ورځپاڼې ته ویلي ول چې پاکستان د طالبانو د ملاتړ یو منظمه نظام چلوي، طالبان هلته د تګ راتګ او رصد اسانتیاوې لري، مالی سرچینې یې په پاکستان کې دي او په دې ډله کې کسان هم هلته برتی کیږي. افغان ولسمشر په پاکستان د نیوکې په داسې حال کې کړی دی چې د مئی پر لسمه د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوه په غیر اعلانیه سفر کابل ته تللی و او نوموړي د اشرف غنی ترڅنګ د ملي مصالحې علي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره بیل بیل ملاقاتونه کړي ول. په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر او د بارنو چارو پوه آصف دورانی وایي د ولسمشر غنی دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان یې تورونه لګولي. د نوموړي په خبره نه ګڼي چې د داسې بیانونو له وجې به پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره خپل کوششونه راکم کړي.
ما په نظر کې دا اول ځل په مخ کې څه وي دا افغانستان او پاکستان نو دا چې کوم خبرې روان نو زه دا څه حیران نه پاکستان د خوږی اختلاف نه دا خو په دغه افغانانو باندې دي که طالبان دي که شبنی صاحب دي که د کوم ډله ده هغوی کوي پیسه به دوی کوي پاکستان دي که هېڅ پاکستان نشته.
له ولسمشر اشرف غنی وړاندې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب د اختر په لومړۍ ورځ په ننګرهار کې ایوي غونډې ته په وینا کې په پاکستان تور ولګو چې له طالبانو ملاتړ کوي او غواړي د یو قدرت طلبه ګروپ په مرسته افغانستان بیا ضعیف کړي. طالبانو د نوموړي د خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو پاکستان په وار وار ټینګار کړی چې دوی د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده رول لوبولی او غواړي افغانستان سوکالۍ ته ورسیږي. په کابل کې د سیاسي چارو پوه نجیب آزاد وایي افغان حکومت پر ځای د دې چې د سرو کرخو په معلومولو سره له قوي ډیپلوماسۍ کار واخلي، یوازې ځان تر بیانونو محدوده کړي کم چې ګټه نه لري.
ټول نړۍ کې د هیوادونو ترمنځ اړیکې کمیونیکیشن چې دی او کوم روابط چې دي هغه ټوټلی په ډیپلوماسۍ باندې ولاړ وي. بیانونه هیڅکله نشي کولای چې د بل هیواد په پالیسۍ کې تغییر راولي، بلکې کله کله برعکس لا ډېر زیات تاوان رسوي. نو د دې په ځای باندې چې بیاناتو باندې تکیه وشي، په کار داوه چې ډیپلوماسۍ دلارې او ډیپلوماسۍ لپاره اوس که څه هم ډېر ناوخته شوی دی، افغان حکومت باید دا کار کلونه وړاندې کړی وای. په ټوله کې دغسې بیانونه په هیڅ عنوان نشي کولای چې هغه که پاکستان یا که بل ملک وي هغه دې ته مجبور شي چې هغه د افغانستان په پیس پروسس کې رقم ده او پازیټیو یا مثبت رول ولوبوي.
د پاکستان او افغانستان سیاسي او فوزي مشران وخت په وخت د یو بل هیواد دورې کوي چې ورسره په ارضي توګه په خپل منځي اړیکو کې خواله راشي، خو سمو د ورسته بیا یې اړیکې خراب شي او د یو بل پر ضد بیانونه ورکول شروع کړي. افغان حکومت او چارواکي د ایوي اوګدې مودې راهسه پاکستان په دوه مخې پالیسۍ تورنولو سره وایي چې په هیواد کې دورانې او ترشا لاس لري، خو اسلام آباد همیشه دا تورونه رد کړي. خبریال سمی یوسفزی وایي طالبانو یو وار بیا په افغانستان کې خپلې حملې تیز کړې دي، نو د افغانستان مشرولي د دې بیانونو د لارې په پاکستان فشار اچول غواړي چې طالبان اوږدمهاله اوربند ته راضي کړي.
افغان حکومت باندې د طالبانو بریدونه زیاتېږي، بل طرف ته امریکایي قواوې له افغانستان وځي، نو اشرف غنی او د دې د حکومت چارواکي جدي فشار لاندې دي. غیره خبره ده که طالبان بریدونه زیاتوي نو پاکستان باندې هم د افغان حکومت د اعلاناتو د بیانونو فشار زیاتېږي. البته دغه وروستۍ بیانونه چې دوی ورکړي دي فکر کوم چې دا یو فشار اچول دي، خو دا داسې فشار ده چې دغه بیانونو سره زه فکر نه کوم چې کوم هغه عمده پالیسیانې دي هغه د پاکستان حکومت تبدیل کړي. خو دا الزامونه او د الزامونو جواب کې جوابي الزامونه دا سلسله د ډېر وخت نه روانه ده او دا به همداسې روانه وي.
افغان حکومت او طالبانو د اختر په ورځو کې اوربند اعلان کړی و، خو د مئی شپاړسمې راهسې په افغانستان کې جګړې بیا زیاتې شوې دي.
مشال لډیو ته وګرځي احمد الله تاسو راپور وړاندې کوو چې په افغانستان کې د سولې پر وړاندې ممکنه څه خنډونه دي او بیا پر دغه اړه باندې افغان حکومت په پاکستان څه تورنه لګوي او بیا پاکستان د هغې په ځواب کې څه وایي. همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د پکتیا مشران وایي په افغانستان کې د امن لپاره دا وخت حالات برابر او مناسب دی او باید افغان حکومت او طالبان خپل منځ کې سره سوله وکړي چې دا رنګ نور په دې هیواد کې د بې ګناه ولس وژنه بند شي. تفصیل له سیمه د مشال ډیو خبريال نجيب لالو خیر لکوي.
د پکتیا پکتیکا او خوست یو شمیر دینی عالمانو قومي مشرانو او مدني فعالانو په یو غونډه کې د جګړې ری دواړو لور وغوښتل چې جګړه پای ته ورسوي او په خپلو منځو کې د اور باندې کړي. دوی زیاتوله د افغانستان د مسلې حل دا دی چې دواړه لورې روانې کشادې ته یوه سوله ییزه حل لاره پیدا کړي. د سه شنبې ورځې په غونډه کې چې په خوست کې جوړه شوې وه د علماو شورا رئیس مولوي شاه محمد محمدي وویل جګړه د جګړې له لارې نه ختمیږي.
موږ دا د ټولو دواړو طرفونو نه دا غوړو چې نور به جنګ ختم کړي او د ایمې اوربند وکړي او سولې ته مخه وکړي. جنګ په جنګ نه ختمیږي او که ډېر مړي وکړو بیا به هم خبرې ته کینو. دا چې وروسته کینو خا به دای چې اوس ته کینو خبره خبرو ختم کړو.
قومی مشر حاجی عبدالرحمن زدران وایي په ظاهره د جګړې دواړه لوري سوله غواړي خو تر اوسه د دوی ترمنځ داسې خبرې نه دي شوي چې معلومه شي څوک سوله غواړي او څرنګه یې غواړي.
زه خو داسې یایم چې خپلی ثبات علما کرام درته په مخ کې شي میک سې سټی اول به غني صاحب ته وایي چې تو سه غني صاحب یې چې سولخه غوړو تلوګونه یې چې سولخه غوړم د منځ به څوک شته نه چې زه سولخه څوک غوړي.
ویناوال وویل هغه کسان د خبرو اترو لپاره نه لیږل کیږي چې د هغوی په جنگ کې ګټې دي. د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحدزی په خپلو خبرو کې د سولې په راوستلو کې د هغو مشرانو او عالمانو رول مهم وباله چې د جګړې څخه زیانمن وي او د خلکو درد درک کولی شي.
سوله په هغه چا باندې راولئ چې له جنګه یې درد لیدلی ده، نه له هغه چا چې نن یې قصرونه د جنگ په برکت آباد کړی دی. هغوی سوله نه غواړي، د هغوی ګټه په جنگ کې ده. سوله په خړو پړو علماو راځي، سوله په خړو پړو مشرانو راځي، سوله په هغو ځوانانو راځي چې نن په سپېره کې پروت ده، نن په صبریو کې پروت ده. جنگ نه یې درد لیدله ده، په هغو باندې سوله نه راځي.
په خوست کې د زون په کچه د مشرانو او علماو غونډه په دې موخه جوړه شوې وه چې ولسمشر غني د دې سیمې یو دیني عالم مولوي محمد سردار زدران ته د افغانستان د عالمانو شورا د مشرۍ د سپارلو څخه قدردانی وکړي. مولوي سردار زدران د غونډې ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې ویل
د علماو یو وفد به جوړوو چې په هغې کې به شیوخ، مفتیان، برسوخ علما وي. دا به موږ د طالبانو سره په کلیولۍ طریقه د علم په طریقه به تللی وو. د دوی د مشرانو سره به د افغانستان دې هدف ته چې هغه د عدالت نظام دی، د شریعت نظام دی، یو ښه نظام دی، یو پاک نظام دی، دې نظام ته د رسېدو لپاره به د دوی سره علمي بحث کوو. انشاءالله زه په دې باوري یم چې موږ نتیجې ته رسېږو.
په خوست کې داسې مهال یو شمېر دیني عالمان او قومي مخور د سولې په اړه د مخامخ خبرو لپاره د جرګې د ټاکل کېدو خبره کوي چې جمهور رئیس غني له مخکې د داسې یو وړاندیز څخه هرکلی کړی دی. په سیاسي چارو کې د جمهوري ریاست سلاکار محمد اکرم خپلواک په وینا دیني عالمانو او قومي مشرانو جمهور رئیس غني ته ویلي دوی به په دې جرګه کې له طالبانو څخه د سولې د ارادې او نورو موضوعاتو په اړه وضاحت وغواړي.
مشال لډو ته وګستې دا ونه جبل لو خل تاسو ته راپور وړاندې کوو چې د پکتیا اوسیدونکو څه غواړي. هغه د طالبانو او افغان حکومت دواړو نه غوښتنه کړې چې سوله راول په هیواد کې.
تور تمونا
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د 72 کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور میچوري دي چې سو اپین سو یا بورډر شو یا ستل کا خبر لاړه.
اول د خوند د پاره چې د وربند مخته شو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلی علاج دی. د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو. دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 9:30 بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
مشال رادیو ته غوږستي او په رښتینې مې کې هم ستاسو لپاره کورنی او نړیوال راپورونه لرو او دا به هم وره چې په پاکستان کې د چرګانو بای هغه لوړی شوی په عام ولستغه څه سرات دي. پر دغه ساس لپاره ځانګړی راپور لرو خو وخت کیدون کې د دولسنی بجې او شاهین بنیر هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې له هغوی د خبرو لنډې جوړو.
سلام شه دې وخت من خبرونه په خیبر ضلع کې د چایلډ ویلنس ګراند په نوم د ماشومانو د خیر ښېګړې ترل شوي مرکزونه بیا پرانستل شوي دي. دا مرکزونه د روان کال په پیل کې د ځایي خلکو لخوا د ځینو شکایتونو له کبله ترل شوي وو چې اوس یو ځل بیا د تیرا په باغ میدان برقمبرخیلو باړه ډوګره جمرود او لنډي کوتل کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. د دغه ادارې یو مشر عبدالغنی پر نوم مشال لیډو ته ویلي دي چې اوس په دې مرکزونو کې خزینه کارکوونکي خدمت کوي او د ماشومانو او میندو لپاره د ناستې او پردې انتظام هم شبیده. د روغتیا لپاره د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار ډاکټر فیصل سلطان په پاکستان کې د کورونا د واکسینو د کمی په اړه خبره شوې راپورونه رد کړي دي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې د ساینوفارم واکسینو د نشتوالي په اړه خبره شوې راپورونه بی بنیاد دي او دا چې د واکسینو د دویم خوراک یقیني کولو لپاره مناسب ګامونه پورته کړي دي. د سرکاري شمیرو تر مخه تر اوسه په پاکستان کې د کورونا 3,239 پیښې ثبت شوې دي او 19,500 او 25 کسان ترې مړه شوي دي، خو خواوشا 3,000 ترې بیرته جوړ شوي هم دي. په مغربي هندوستان کې د سمندري طوفان چپې 24 کسان وجدي او نور خواوشا سلې لا درکه کړي دي. ای پی خبري ایجنسی د چارواکو له قوله لیکلي دي چې د مه په 19 د زورور سمندري طوفان 14,500 کورونه نړولي او 2,400 کلي یې بې بجلی پرېښي دي. بلخوا د پاکستان په ساحلي ښار کراچۍ کې هم 2 ورځې د سختې ګرمۍ نه وروسته د ګرد طوفان د ښار ځینې سیمې اغېزمنې کړي دي او د 17,000 پرېوتو په پیښو کې 4 کسانو ژوند بایللی دی. او د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن خبرداری ورکړی چې واشنگتن په آرکټیک سیمه کې په پوځي حلو ځلو اندېښنه لري. نوموړی دا مهال د اروپا په سفر دی چې پکې باغه د روسیې د بارنو چارو د وزیر سرګی لاروف سره خپل لومبې مخامخ ملاقات هم کوي. دا و د دې وخت خبرونه.
دا شاین بنرج تاسې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوس راځو دې موضوع ته چې د امریکا بارونو چارو وزیر په شمالي قطب کې د زیاتېدونکو پوځي فعالیتونو په اړه اندېښنه وښوده. انټونیو بلینکن په آیسلند کې د شمالي قطب د شورا د غونډې په درشل کې وویل دا لیدل کېږي چې روسیا پر هغو بهرنیو کښتیو چې د شمالي سمندر له لارې تیریږي غیر قانوني سمندري مقررات عملي کوي چې له نړیوالو قوانینو سره اړخ نه لګوي. په پام کې دا سبا د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران د لومړي وار لپاره مخامخ سره وګوري. تفصیل د سلیم احمد صالح په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په شمالي قطب کې د پوځي تحرکاتو د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. انټونی بلینکن چې په یوه ډیپلوماتیک سفر وتلی له خپل روسي سیال سره به هم مخامخ خبرې کوي. هغه پرون د آیسلند پلازمینه ریکیاوی کې خبرلانو ته وویل
موږ په شمالي قطب کې د ځینو زیاتېدونکو پوځي فعالیتونو په اړه چې د ګواښونو او ټکرونو احتمال یې زیات کړی اندېښمن یو چې د سوله ییز او پایداره راتلونکي ګډ هدف کمزوري کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بلینکن په داسې حال کې په شمالي قطب کې د پروتو ګواښونو په اړه خبرې کوي چې ټاکل شوې نن د شمالي قطب شورا په ریکیاوی کې غونډه وکړي. شمالي قطب د نړۍ پیاوړو قدرتونو ته ځانګړی اهمیت لري او انټونی بلینکن ویلي د دې سیمې د پوځي کېدو مخه دی ونیول سي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس وویل چې انټونی بلینکن به د سوله ییزې او له شخړو پاکې سیمې په توګه د شمالي قطب د خوندیتوب لپاره هڅه وکړي. کاناډا، ډنمارک، فنلند، ناروې، سویډن، آیسلند، امریکا او روسیا د شمالي قطب د شورا دایمي غړي دي او د دې سیمې له نورو سازمانونو سره د شمالي قطب د خوندیتوب او د اقلیمي بدلون د بحران د اغیزو په وړاندې په مبارزه کې همکاري کوي. د امریکا د هغې استخباراتي راپور له مخې چې په اپریل میاشت کې خپور سو مسکو هڅه کوي د شمالي قطب په پراخه سیمه کې د هوا د تودېدو له اغېزو په استفاده خپل اقتصادي او پوځي نفوذ پراخ کړي. انټونی بلینکن پرون دا هم وویل داسې ښکاري چې روسیا پر ځینو سمندري ساحو د مالکیت غیر قانوني ادعاګانې لري او په ځنګړي ډول لدغه ځایا د تیریدونکو بهرنیو کښتوی په اړه مقررات عملی کوي چې لنړیوالو قوانینو سره اړخ نه لګوي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا بروف د دوشنبې په ورځ په شمالي قطب کې د ادعا په اړه په خبرو کې وویل، له پخوا راهیسې ټولو ته څرګنده سوي چې دا د روسیې قلمرو او د شمالي قطب د سواحلو خوندیتوب د روسیې مسؤلیت دی. د شمالي قطب د شورا نننۍ غونډه داسې مهال کېږي چې په اوکراین او د هغه په شاوخوا سیمو کې د روسیې د پوځي تمرکز، د امریکا د ولسمشرې په ټاکنو کې د مسکو د مداخلې د ادعاو او تازه سایبري حملې له کبله د روسیې او امریکا ترمنځ کړکېچ روان دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د دغو مسایلو په اړه به څېړنه کېږي. تمه کېږي انتوني بلینکن او سرګی لاوروف په شمالي قطب کې د همکاریو د زیاتوالي په اړه د جو بایدن ادارې پر وړاندیز هم په خپلو کې بحث وکړي.
مشال لډیو ته وګورئ، سیتا سه سلامت سالي په راپور کې ورده چې د امریکا باور چور وزیر په شمالي قطب کې د زیاتېدونکو پوځي فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې. اوس هم راځو ته چې پاکستان حکومت له دیرشو کلونو څخه زیات عمر لرونکو کسانو لپاره د کورونا وایرس واکسینو رجسټریشن پرانستی دی. اوس مهال موجود واکسین په دوو ډوزونو کې د ستنو په وهلو سره کیږي. چارواکو له خلکو غوښتي چې تر لومړۍ ستنې وهلو وروسته باید د دوهمې ستنې لګول هیر نه کړي. په خیبر پښتونخوا کې چارواکو مشالو ته ویلي چې غواړي د دې کال تر اخره پورې له اتلسو کلونو څخه زیات عمر والا ټول وګړي واکسین کړي. د ډاکټرانو په خبره د کورونا وایرس واکسین هیڅ سایډ افیکټس یا نقصانات نه لري، نو ځکه باید ترې څوک ویرو نه لري. بشیرګواغ په ډیړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي چې خلک باید د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره دواړه ستنې ولګوي، ځکه چې که داسې ونه کړي نو د دې اوبا په وړاندې بدن په بشپړ ډول دفاعي قوت نشي موندلی. د خیبر پښتونخوا د صحت ادارې د عامې روغتیا د څانګې مشر ډاکټر اکرام الله خان د مئی په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې د واکسینو دوهمه ستنه تر لومړۍ هغې درې یا څلور هفتې وروسته لګیږي او دواړه باید وشي. د نوموړي په وینا په خیبر پښتونخوا کې د واکسینو لپاره رجسټریشن ښه روان دی، خو باید لا نور چټک شي.
اوسه پورې به تقریبا زمونږ 5.5 لاکھ ویکسینیشن په صوبه کې شوی وي. آی کې 65,000 هیلت ورکرز دي او باقی چې دي دا زمونږ عام سویلینز دي. دا شیڈیولم کی شیڈیول مطلب چچا ځان رجسٹرڈ کړی وی په 1166 باندې او دا مونږ واک ان چې لکه دی راشي بس هماغه ټیم کې د رجسٹریشن شوی ته ویکسین ملو شي. او پرونه داسې د 30-150 کالو نه بره خلکو رجسٹریشن شروع شوی دی. زمونږ دا دغه دی پلان دا دی د صوبای حکومت چې د دسمبر 2021 پورې څومره چې زمونږ ایلیجیبل خلک دي، کم خلکو ته چې ویکسین لګی دی شي هغه د 18 کالو نه بره خلک دي، چې دسمبر 2021 پورې مونږ دا ټول خلک ویکسینیټ کړي.
په پاکستان کې حکومت د کورونا وایرس څخه د خوندي ساتلو لپاره وګړو ته د چین او روس ویکسینو لګولو اجازه ورکړې ده. د رجسټریشن طریقه دا ده چې یولس شپږ شپېته ته د موبایل له لارې په میسج یا پیغام کې د خپل شناختي کارت نمبر ولېږئ، بیا به تاسو ته یو شفر یا کوډ راشي. تر دې وروسته تاسو ته احوال درکول کیږي چې کله او په کوم ځای کې واکسین کولی شئ. د کورونا وایرس مریضانو سره کار کوونکی ډاکټر شیرین خان مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې په عمومي ډول خلک له ویکسینو ویریږي، خو په وینا یې چې د کورونا وایرس خوندي دي او چاته زیان نه رسوي، نو ځکه یې باید ټول خلک وکړي.
دا ویکسین چې یو انسان ته لګیږي هغه انسان بیا دغه نه جوړې په حواله باندې په بدن کې اوس مدافعت پیدا کوي او د مدافعت پیدا کولو لپاره یو څه وخت په کار وي. په دو هفتو کې مدافعت پیدا کېدل شروع سي او بیا چې دریم هفته زه دا دویم ویکسین ولګوم د دغه په مدافعت کې نور هم اضافه وسي، نو انسان نور هم زیات محفوظ سي. د حفاظت مطلب دا دی چې ستا د کورونا اخستلو امکانات کم سي 50% 60% یا 80%. نو خلق باید چې د ډاکټر خبرې ته غوږ ونیسي او د عام خلکو چې کم په دغه کیسه سر نه اخلاص، د طب په دغه ساينس باندې سر نه اخلاص، هغه خبرې ته غوږ ونه نیسي.
کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په اوهان ښار کې را پیدا او بیا په ټوله نړۍ کې خپور شو. په پاکستان کې د صحت وزارت پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې د دې وبا سره د مقابلې لپاره یې کوشش کړی چې د ویکسینو لګولو چاره تیز کړي. د دې وزارت د شمیرو تر مخه د مې تر 13مې پورې 9,46,000 کسانو دواړه استنې لګولي او په دې توګه یې بشپړ ویکسین کړی. خو 1.9 میلیون خلکو یو استن لګولی دا او په دې توګه یې بشپړ ویکسین نه دی کړی، نو ځکه دې وزارت له خلکو وغوښتي چې د دوهم ډوز یا استنې په لګولو کې دې ځنډ نه کوي.
مشال لړیو ته غوږ استه بشیر وخت استه راپور وړاندې کوو چې چارواکو له خلکو غوښتي دي چې چا هم د کورونا یو ډوز کارولی وي نو باید نور هغه هیر نه کړي. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د بشیر کونو فعالان او ځایي ولسوایي چې د خیبر پختونخوا په ملکنډ سیمه او قبایلي ضلعو کې هغه وسلوال او سخت دریزه ډلو یو ځل بیا خپلې هلې ځلې پیل کړي چې د حکومت لخوا غیر قانوني ګرځول شوي دي. دوی په بېلابېلو نومونو له خلکو چندې غواړي او خپل مطبوعات خپروي. بلخوا حکومت ادعا کوي چې په سیمه کې د کامیابو پوځي عملیاتو وروستو امنیت ښه شوی او وسلوالې ډلې په منظمه توګه خپلې هلې ځلې پر مخ نه شوړي. دا به داسې حال کې ده چې له دغه سیمو څخه د هدفي بریدونو راپورونه هم رسېدلي دي. نور معلومات د شاین بنیري په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا په ملکنډ سیمه کې ولسی استازي او د حقونو فعالان وایي چې په بونیر، کوزدیر، ملکنډ، سوات او باجوړ کې وسلوالو ډلو بیا خپلې هلې ځلې پیل کړي دي او د خپلې سختدریزه ایجنډې د لاندې د خلکو نه چندې او د جګړې لپاره مرستې غواړي. د کوزدیر اوسیدونکي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال شاه خالد محمد پرون مشال لیډو ته وویل چې په دې کې هغه ډلې هم دي چې د حکومت لخوا ورباندې بندیزونه لګول شوي دي.
په ملکان کې او په چکدره باندې چې دین دا جیشو محمد ول ډېر زیات دي. دوی دا ځای چې کم دین ندی نه علاوه زما خیال د بل اتحادي دی خوانه راځي. بیا په میدان علاقه باندې چې کم دی حزب المجاهدین والا دی په لور ډېر دي. پته مرګره باندې چې کوم دین بیا د لشکري صاحب او لکم حافظ شهید چې دوی غوښته په مختلفو نمونو باندې په کلو په سطح باندې کار کوي. دوی خدای چې په کوڅو کې هم غواړي خو زیات تر هدف شي نو هغه لکه چې مونږ جوړ شي نو سره پاسي وغیره د افغانستان د جهاد لپاره چې کوم دین چندره او تاسو مهرباني وکړئ او بس مسلمانانو مونږ چندره کړئ.
د خیبر پختونخوا کوزدیر په کال 1993 کې د صوفی محمد په مشرۍ د تحریک نفاذ شریعت محمدی د هلو زلو مرکز پاتې شوی دی او په کال 2008 کې پکې د پاکستان پوځ د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو پر ضد عملیات هم کړي وو. له سیمې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سینیټر هدایت الله خان وایي باید حکومت د سیمې د امنیت په خاطر د هر رقم غیر قانوني هلو زلو مخه ونیسي.
جنوار خلق شتنی باوی باقیده راست نخبری گی پازده که داوی پر تخان ناستی سپیشل برانج تره انترینج تره رستره موکی داری شتنی هلو آغا پر ایوان تخاره چه دی جایزه والی ریت تایی مول داری حکومت کارده را خود آوام کار نده کنده آنو آغا دی پر ایوان اخبر ریت تایم بی که پر از کار سوگ ده دشتگرده ده پارا آغا که یا راغی مرگستیا که یا سر سپورت که داغی ده باقیده پر داگه شی و راغی خلاف بکاره روش.
دا په داسې حال کې دا چې له شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ د مې په 6مه د پاکستان ولسمشر ته په یو خط کې لیکلي دي چې په سیمه کې د امنیت په خراب وضع او د غلطه د وسلوالو ډلو په بیا منظم کېدو د پارلمان شریک غونډه راوبلل شي. د پاکستان د سینټ یو بل غړی او خیبر پښتونخوا کې د جماعت اسلامي مشر مشتاق احمد خان وایي د سیمې ولسونه له وړاندې ډېر ځپلي شوي دي او باید نوره داسې پالیسي پر مخ لاړه نشي چې د سیمې امنیت د خطر سره مخ کی.
هلته ټارګټ کیلینګ روان دی، ماین بلاسټنګ کیږي، هلته صورتحال د امن امان خراب دی. په دې سره سره هغه هم پهلو همګیر انداز سره نظر انداز دي. هغه په قومي بهیر کې شریک نه دي او په قومي وسایلو کې داغی اسے نشتے دے پا کامی ترکتی پروجیکٹس کے داغی خپل جائز حق نشتے دے بوڑا و بیٹ طالبان دے تورت مختلف نمونہ ورکولی شاہ کا مطلب داری علتا موجود تیر دا انتہائی قابل مزمت خبر ہے دا پختون خورا او پختون اولس دا دے مقاصد دا پارا دا طویل وقتنا اوگت وقتنا ریاست استعمال کردے دے دا ڈراما نور بندول پکار دی.
په دغه اړه مو د ملکنډ کمشنر ظهیر الاسلام سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نشو او د حکومتي دریز لپاره مو چې کله د واکمن تحریک انصاف د دوو صوبایي وزیرانو سره رابطه وکړه نو هغوی پرې د ستبصرې کولو نه ډډه وکړه. لدی وړاندې په شمالي وزیرستان کې د پولیسو مشر مشال لیډیو سره په خبرو کې منلی وو چې دغلته ځینو وسلوالو یو ځل بیا خپل هلې ځلې پیل کړي دي. بلخوا د پاکستان پوځ وخت په وخت ادعا کړې ده چې په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو شبکې له منځه وړي دي او د پوره امنیت پر ځای کولو لپاره اوس هم په ځینو سیمو کې عملیات دوام لري. د پوځ یو پخوانی بریګیډیر او د دفاعي چارو پوه محمود شاه وایي چې حکومت په جنگزپولو سیمو کې خپل واک په ځای کړی دی او وسلوالې ډلې په منظمه توګه هلې ځلې نشي کولی.
دا خلک ډېر په پټه باندې اوسي او ناڅاپه جومات کې اتریږي یو چندرا جهاد کې اگر لگ وقت کی کم دینوں کو ریسپان کی دیشی پولیس ملیس والی نو راوی نیسی کمی بس دیدر سے لگر دی رکھے تو جمع پر خیال اگر اوپن لی دی چندر نیسی جمع کولے جمع پر خیال کو اس اگر دیر کنزوری دی اور تقریبا نیشتا بلکہ دا قسم زیاد پروپیگانڈا گا ایسی خواہ گیا رہی.
دا یادونه وردا چې په نږدې موده کې په قبایلی ضلعو کې د هدفي بریدونو پیښې هم ډېرې شوې دي. د سیمینا د رارسېدلو راپورونو تر مخه روان کال په شمالي وزیرستان کې 40 هدفي بریدونه ترسره شوې دي چې پکې قامي مشران او عادي وګړي په نښه شوې دي. ځایي ولس او چارواکي وایي چې پروس کال دغلته ټول شپږ سلویخت هدفي بریدونه ترسره شوي وو چې پر ضد د ځایي ولس لخوا پراخ احتجاجونه هم شوي دي.
مشال لډیو ته وګورئ سي تاسو د شاهین بونيري راپور واورید چې په خیبر پختونخوا ځنو سیمو کې او د غراز په قبایلی سیمو کې وسلوال بیا راپورته شوی دي. خو حکومت بیا وایي چې د تیر په څیر وس هغه سینه دي حالات تر ډیره ښه شوی دي او په سیمه کې یې پوځي عملیات کړی دي. نو دی وایي چې حالات تر ډیره ښه شوی دي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو
مشال لڈو تو گوگ استی زو سواتا پا دا سی حال کے چی پاکستان کی خلق دا گرانی او شیانو دا لڑو بایو نا شکایت کوی پا خیبر پختونخوا کے دا چرگانو کے متونہ نور ہم پورتا شوی ولسوائی توان نلری چی پا شپگ نیم سو روپی یو چرگ واخلی. بلخوا دا پولٹری فارمونو مالکان او دکانداران وائی وس یې د چرګانو په خصمانه خرچ ډیر راځي نو په ارزانه به یې نشي خرڅولې. پړې نور تفصیل نیاز احمد خان لمیګوري راکوي.
یار دا خو د روزې نه مخکې سواته میاشتې مخکې هم ګران شوي دي.
د منګورې په ښار کې پتوک چرګان خرڅونکی محمد عالم وایي چې یو میاشت وړاندې کوم چرګ چې په 1500 روپو خرڅېدو هغه اوس په 650 او 650 خرڅېږي. د ده په وینا چرګان ځکه ګران شوي چې وړاندې نه نور شیان ګران دي.
د دې کمفیټ چې دی دا ګران شوی دی. کم د دې هغه چوزه چې ده کنه هغه هم ډېره زیاته ګرانه شوې ده. چرګوړې یو بل دی چې کم دوایانې دي نو هغه د بهر ملک نه راځي آغا یو پا لس باندې گرانی شوی کم دوائی چه با 50,000 که دا آغا اس پا 4,00,000 کی گی یو رزی بچه چه ده آغا پا 17-18-20 روپی و آغا نن سبا پا 90 روپی ده او پیٹ بوره چه ده دا پا 2021-22 آغا پا 37 روپی ده
دمنګوري په بازار کې پام خلکو چرګان خرڅونکو دکاندار سربلن وای چې هر ورځ به تر 200 پوری چرګان خرڅول اوسې خرڅ کم شوه او بیا به د اختر په موقع د چرګانو خرڅ سو چنده زیات شو خو سخت کال هغه هم ډیر کم وو.
اثر خو ډیر زیات پرې وته لکه چې موږ په ډیر چرګان خرڅول وسه هغه لګ لګ خرڅي شل خرڅي یا ډیر خرڅي او منافع به کېم نشته. وس خو خلق سو پوی د سلو روپو را کا سو پوی د نیم سلو روپو را کا د سیس لګ لګ وړي دا چارجر نو خلق بسابت صاحب چر وړو دوت با درې درې چارجر مې وړو دا بدی اختر کې خود سره خرچې چې ګرانو کنه.
د چرګانو په دکان کې پاک شوی نیم کیلو چرګ اغستون کې محمد نواز وای چې چرګ اوس د روزانه خوراک برخه جوړه شوی وړاندې به پوره چرګ اغستو خو اوس د خپل وس مطابق په لک مقدار کې چرګ اخلي.
ګران شو عام خلک چې کم دی نو عام خلکو همت دون شته نه او د حکومت سره چې کم دی نو د کنټرول پرایس چې کم دی نو سیستم نشته.
د چرګانو خرڅون کې اتحادیې مشران وای چې روزانه د ضلعي انتظامیه سره په ګډه د پیښور او لاهور پولټري فارم د چرګانو نرخونه مقرر کوي او وروسته په 10 روپۍ د چرګ په سر د راوړو خرچه اچولای کیږي او دغه نرخ په ټوله صوبه کې مقرر کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال لړیو ته وګستې تاسو ورل چې په پاکستان کې د چرګانو لوی لوړو بایو پاړه باندې عام ولس نظر لري او به د چرګانو خرڅون کې څوای اوس هم راځي ته چې د پاکستان مرکزی بانک ویلي 13 اپریل میاشت هغه پیسو کچا تر بل هر وخت لوړ شوې چې بهر میاشت پاکستانی وګړي یې له قانوني لارو خپل هیواد ته لګي. د پاکستان وزیر اعظم د دې پرمختګ له عمله له بهر میاشتو پاکستانیانو نه مننه کړې ده. ځینې اقتصاد پوهان وایي حکومت د فاینانشل ایکشن ټاسک فورس په غوښتنه له بهره پاکستان ته پر تلونکو پیسو څارنه زیاته کړې او بهر میاشتي پاکستانی وګړي هم اړ شوي د پیسو لګل لپاره قانوني لارې خپل کړي. په خلیجی هیوادونو کې خواري مزدوري کوونکي پاکستانیان بیا وایي د پاکستان حکومت باید د دوی لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ کړي، مسلې یې حل او ځانګړي مرات ورته اعلان کړي. د موضوع نور تفصیل د هارون بادشاہ په راپور کې.
د پاکستان مرکزی بانک د مے پر 13مه پر ټوئیټر په یو بیان کې وویل په هغه پیسو کې په پرلپسې ډول اضافه روانه ده چې په بهر کې کارکونکي پاکستانی وګړي یې له قانوني لارو په هیواد کې خپلو کورنیو ته لیږي. د بیان تر مخه د دې پیسو کچا 13 اپریل میاشت تر بل هر وخت لوړه، یعنی 2.8 ارب ډالره ریکارډ شوی. د پاکستان وزیر اعظم پر دې بیان خوښي څرګنده کړې او ویلي دي چې د تل بهر میشتو پاکستاني وګړو ته د پاکستان د تر ټولو لوی اساسي پسترګه کتلې دي. عمران خان هم د مے پر 13مه په خپل ټوئیټر پیغام کې پاکستان ته د روان مالی کال په لومړۍ 10 میاشتو کې د 43.2 ارب ډالرو لیږلو له امله له بهر میشتو پاکستانیانو مننه کړې ده. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو یو پوه اکرام هوتی وایي د پاکستان حکومت اړ شوی چې د فاینانشل ایکشن ټاسک فورس په غوښتنه له بهره د هیواد ته پرتلونکو پیسو څارنه زیاته کړي. د نوموړي په خبره بهر میشتو پاکستانیانو هم اوس دا خبره درک کړي چې د دې لپاره چې په وطن کې خپل خپلوان د حکومتي ادارو له پښتنو ګرویګونو بچ شي، هغوی ته پیسې باید په قانوني لارو ولیږي.
د بینکونو په ذریعه کوم پیسې چې راځي نو د هغې په باره کې یو بندیز لګېدلی دی چې د 15 لک روپو نه څوک زیات راوباسي د هغه نه به تپوس کړی کېږي چې دا پیسې کم ځای نه راغلی وي او په دې ته څه کوي. ولې چې هغوی وایي چې تر هغره کې استعمالېدو والا پیسې چې دي نو دا په پاکستان کې ډېرې زیاتې د بهر نه راځي او د پاکستان نه بهر ته هم د تر هغره لپاره پیسې ځي. نو ایف اے ٹی ایف والو ویلي دي چې په دې باندې نظر وساتئ. کم خلک چې لګ پوهه خلک دی او یریږي چې یاره زمونږ خپل پلوان جمو پیسې ولګو اسنه چې داغي سره ریکارډ نه انوالته پولیس یا ایف ای ای تنګی نه یا ایف بی آر نه تنګی. نو د بینکینګ چینل په ذریعه پیسې را لګیو دا پیسې سیوا شو دواره ډالر 13 کال نه.
فینانشل ایکشن ټاسک فورس نومې اداره په نړۍ کې د تور پیسو سپینولو چارو د مخنیوي او همدارز د ترهګرو ډلو د مالی چینلونو تړلو په څیر مسلو باندې کار کوي. د ادارې له پاکستانه غوښتي چې په هغه هیواد کې د فعالو ترهګرو ډلو د مالی مرستو ترلاسه کولو لارې وتړي. ادارې 13 فبروري میاشت په پاریس کې په خپلې وغونډه کې د پاکستان د اقداماتو تر جاج اخیستو وروسته وویل چې لای هم دا هیواد تر راتلونکي جون میاشتې پورې په خپل خړ لیست کې ساتلی او تمه کوي چې د ترهګرو د تمویل د مخنیوي په هدف به پاکستان خپلې هڅې نورې هم تیزې کړي. هم 13 فبروري میاشت د پاکستان یو وفاقي وزیر حماد اظهر پر ټوئیټر ولیکل چې پاکستان له ایف اے ٹی ایف سره د سلاشي وی اکشن پلان له ویشت نکاتو سلیر وی شغه تر ډیره عملي کړي دي. د ترکیه د دولتي خبري ایجنس انادولو د اپریل 12مې د رپورټ تر مخه هغه پیسې چې په سعودي عرب، متحده عرب اماراتو، قطر او د خلیج په نور هیوادونو کې کارکونکو پاکستانی وګړي پاکستان ته لیږي د دې هیواد په اقتصاد لوی اغیز کوي. رپورټ زیاتوي په سعودي کې تر ټولو زیات شاوخوا 19 لکه پاکستانیان کار کوي او له همدې هیواد هر کال پاکستان ته 4.5 ارب ډالر لیږدول کیږي. د قطر په دوحه کې د مردان د رستم سیمه یو انجینیر اعجاز خان وایي دی او ملګری د بانکونو او یا هم ایکسچینج کمپنۍ او لارې پاکستان ته پیسې لیږي. نوموړی زیاتوي دوی پوهیږي چې دا کار یې د پاکستان اقتصاد ته ګټه رسوي او په بدل کې دوی ته هم یو څه مراد ورکول کیږي.
په قطر کې، په یو ای کې، په سعودي کې و زیات تر خلک چې دي هغه لیګل چینلز استعمالوي. یو د دې ملکونو هم رول دی چې د هونډه کاروبار باندې پابندیاں لګولې دي. زه په خپل ځما چې څومره دلته پروفیشنلز ملګری دي، مونږ ټول په ویسترن یونین باندې، په بانکس باندې پیسې لیږو خپل وطن ته، نو دا غي په بدل کې مونږ ته ریمیټنس کارت ملاويږي. اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشنز د ایمبیسی په ثرو باندې موږ ته ایشو کوي، نو پاره باندې بیا موږ ته کسٹم معافی چې موږ خپل وطن ته زو الکترونیک سوړو یا هر قسمه سي زړونو هغه موږ ته دا فائدہ ده، نو ملک ته هم فائدہ وی او مسافر ته هم فائدہ وی.
د متحده عربی اماراتو په دوبای کې بیا د پښتون ویلفیر ارګنایزیشن په نوم د یو تنظیم مشر خلیل بنیری د مې پر 13مه مشال ریډیو ته وویل په دې هیواد کې هم لکونه پښتانه کار روزګار کوي، خو د په خبره ډیری شکایت کوي چې د بانک لارې خپل کورنیو ته په پیسو لیږلو کې ستونزې لري.
کله چې زمونږ کم یو هم وزیر راځي هغه زی یا کنسلیټ یا امبیسی ته یا فایو سټار یا سیون سټار کې هغه له پروګرام وشي او هغه خپل ګلدستی والی واپس لاړ شي. په کار داده چې هغه هر سټیټ ته لاړ شي. زمونږ سره دا وخت 14 لک پاکستانیان دلته په یو ای کې خپل شپې ورځې سبا کوي، 9.5 لک چې دی هغه بده کې پښتانه دي او سکوپ چې دی نو هغه د لیبر دی، نو هغه نه څوک تپوس نه کوي، هغه ته هغه معلومات نه رسی، نو زیات تر هغه وسم خپل پیسې په قانوني طریقه باندې نه لیږي. چې کله هم هغه په بینک باندې پیسې لیږي نو الته بسوک هغه پیسې ریسیوټ کوي، هغه ته هغه فیسیلیټی نه ورکوي، یا وې پیسې نشته په بینک کې، یا وې انتبا به درځي، یا وې بل ورځ به درځي.
خلیل بنیری زیاته کړه چې د پاکستان حکومت غواړي چې په بهر کې میز پاکستانی وګړي خپل خپلوانو ته د پیسو لیږلو لپاره یوازې قانوني لارې وکاروي، نو باید د عامه پوهاوي پروګرامونه ورته جوړ، مسلې حل او ځانګړي مراعات ورته اعلان کړي.
مشال لړیو ته غوږیستې هارون بچا تاستا راپور وړاندې کوو چې له نورو هیوادونو پاکستان ته چې کوم پاکستانی وګړي دي د هغوی لخوا په قانوني لارو د پیسو لیږلو دغه کچا لوړه شوې ده. د دې وجوهات سری پر دغه تاسې راپور واورېد او بیا دغه بهر کې اوسېدونکي پاکستانیان بیا څه غوښتنې د پاکستان حکومت لري. اوس هم راځو دې ته چې د مئی میاشتې په پیل کې په چترال کې دوو جنکو د چترال سیند ته ودنګل او خودکشي وکړه. دا په چترال کې د هغه مخ په زیاتیدونکو پیښو لړۍ ده چې پکې جنکۍ په زور د ودولو او د کورنۍ تشدد او نورو ورته مسلو له وجې ځان وژنه کوي. د بشري حقونو چارواکي وایي باید حکومت دې مسلې ته پوره پام وکړي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي کوشش یې کړی چې په دې اړه په ولس کې پوهاوی پیدا کړي. په دې اړه په دې وروستیو کې د مختصر دورانیې یو فلم هم جوړ شوی چې په امریکا کې یې درې جایزې ترلاسه کړي. پر دې موضوع نور تفصیل له فرخنده سده ورو چې دغه فلم دریا کې اوس پار پر غږ باندې پیلېږي.
دا د هغه مختصر فلم بګونه دي چې په چترال کې د نجونو پر خودکشیانو جوړ شوی دی. د دریا کې اسپار په نوم په دغه فلم کې ښودل شوی دی چې جنکۍ څنګه د خپلو مسلو د ناخوښۍ ودونو او د کورني تشدد له وجې خودکشیانې یا ځان وژنه کوي. د روانې میاشتې په پیل کې په چترال کې دوو نجونو چې خپلوانې هم وې د چترال سیند ته پر دانګلو سره خپل ژوند ختم کړ. په دغو کې یوه 20 کلنه ګلفام بیبي او 19 کلنه روح دوانه د تیرې چواده اوسیدونکو وی. هم په روانه میاشت کې په سنوغر سیمه کې یو 9 کلن هلک هم خودکشي وکړه. په چترال کې خلک وایي د ټولنیزو مسلو، غربت، بیروزګاری او په زور ودونه هغه مهم وجوهات دي چې له وجې په ځوان کول خاص کر جنکو کې خودکشیانې زیاتې شوې دي. په دریا کې اسپار فلم کې ښودل شوې دي چې په چترال کې نجونه څنګه د کورنیو مسلو له وجې د ذهني پریشانیو ښکار شي. دغه فلم په امریکا کې درې نړیوال ایوارډونه هم ترلاسه کړل. د فلم پروډوسر نګهت اکبر شاه چې په امریکا کې اوسېږي مطبوعاتو ته ویلي چې د خپل هم د چترال سره تعلق لري او په دې وروستیو کې چې کله چترال ته لاړه نو هلته د جنکو د ځان وژنو پیښو پریشان کړه او ځکه یې پر دغه موضوع کار وکړ. په سوات کې د ښځو د حقونو لپاره د کارکونکو ادارې د اویکننګ مشر عرفان حسین بابک مشال ریډیو ته وایي په سوات او چترال کې اکثره ښځې د کورنیو مسلو له وجې ځان وژنه کوي او یا د ځینو کورنیو مسلو له وجې داسې وژنو ته د خودکشیانو نوم ورکړل شي.
چتر کورونا چکر پیر کال میں شروع شوی دنو یہ بلی لاک ڈاؤن پر دوران کم ڈیر سیات کے سزمن کا رپورٹ شوی پارا ٹائم کی کیونکہ دا صرف آفیسی دا ہو زمین دا پولاو نو دا آغی دا لاسا دا جو طرف تا بی روزگار شی یا دا آغا تا نو کری نتلو یا دا کار دا کوری مقنی ملاوی جو دوان دا چیا لکا پر کور کی کین نو بیا لکا آفاس اډمنستریشن ټول هغه په فیملی باندې وباسي کړي.
د چترال د هیومن رائټس پروګرام پر هم د بشري حقوقو یوې غیر سرکاري ادارې تر مخه په دغه سیمه کې د 2012 او 2013 کال ترمنځ 150 خزو ځانونه وچري وو. صوبای حکومت په دغه اړه د معلوماتو راټولولو لپاره په 2013 کال کې یو کمیشن هم جوړ کړی وو. د خیبر پختونخوا د اقلیتونو چارو لپاره د وزیر اعلی سلاکار وزیرزاده مشال ریډیو ته وایي په دغه اړه د ولس د بیدارۍ لپاره د مقامي انتظامی او له ولس سره په شریکه کار کوي.
اپر چترال کی ډیر دی، اپر چترال کی خلک ډیر ایجوکیټډ دی زیاده تر، اور جاب اور روزگار سے موقع نشته، نو داسی یو سیٹیسفیکشن نه، نو هغه له وجې خودکشی نظر کیږي. داسی وو خودکشیان ما وادونو په دغه هم کیږي لیکس یو جنې مرضی باندې ونه شي یا به هغه مرضی دغه ملونه شي، نو په داسې هم خودکشی کیږي. دې لپاره د پیرنټس اویرنس پروګرام
چترال چې خپل زوړ تاریخ او ځانګړې دود دستور لري، دغلته د بشري حقوقو ادارې وایي ځینې وختونه چترالۍ نجونې د واده په نوم د هېواد نورو برخو ته خرڅې کړی شي، او ځینې د ناخوښۍ د ودونو قربان